بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونز کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسو بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه خوږ مینه والو، حامد سیمه سره د نورانډي ولانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدید میاشتې څلورمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاول له شلمې او د 2021 میلادي کال د دسمبر له 15 نیټې سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې راته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته یو سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان په اړه د لویدیځ د دسیسو په باب د اسلامي ملګرتیا موسسې غړو هیوادونو ته د ملیشیا د خارجه وزیر د خبرداري په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ازغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د تلپاتې وږمینو مې لړۍ نننۍ برخه اورېدلی شي او زموږ په نننۍ چشمانداز کې د ښه عادتونو نومې اونیز پروګرام هم دراوړو. او ورپسې هم د رهبرۍ د مؤلفو په اړه نننۍ مطلب هم اورېدلی شي چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. parstoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وویل د پیغمبر اعظم ولس نومې مانورې د گاونډیو او دوست هیوادونو لپاره د ورورولۍ او امنیت پیغام ډالۍ کړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو دفاعي توانمنیو په باب له هیچا سره خبرې اترې نه کوي. امریکا او ناټو د افغانستان د اوسنیو حالاتو مسؤول دي. او د یمن فوج له عربستان سره د پولې په سر نور پرمختګونه هم کړي دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به وړې شان د میرسته د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په خپل یو پیغام کې د پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم ولس نومې پوځي مانورې د دوست او ګاونډیو هیوادونو لپاره د ورورولۍ او امنیت پیغام بللې او دغه مانورې ته د وسلوال ځواک په باب د اسلامي انقلاب د موظم لارښود څرګندونو یوې برخې په خپرولو سره لیکلې دي. د ایران اسلامي جمهوریت یو مختدر هیواد په توګه تل د سیمه ییزې سولې او ثبات جارچی دی او د پیغمبر اعظم مانورا پر دې سربېره چې د اسلامي ټاټوبي د پیاوړي دفاع لپاره د مونږ د نه بدلیدونکي هوډ یوه ځلا او دغه راز د دغې خاورې دښمنانو ته یو کوټلی ځواب دی. دوستو او ګاونډیو هیوادونو لپاره د ورورولۍ امنیت او دوستۍ پیغام هم لري. د پیغمبر اعظم ولس نومې مانورا د 5 ورځو لپاره په تېرې دوشنبې ورځې پیل شوي او پرون پای ته رسېدلې او سپاه پاسدارانو په دغې مانورې کې خپل قدرت او تجهیزات نندارې ته وړاندې کړي دي. د ایران د توانمنیو په باب د انګلستان غرضي دریځونه افسوسناک دي. ایران خبری اژانس راپور ورکړ. د ایران د خارجه وزارت نمایندوی سید خطیبزاده بیګا په یو لوټ څرګندونو کې د ایران د دفاعي توانمنیو په باب د انګریز خارجه وزارت د لاس وهونکي دریځ په ردولو سره وویل اسلام ایران د نړیوالو قوانینو او مقرراتو په چوکاټ کې د خپلو دفاعي اړتیاو په اساس عمل کوي، نو ځکه دغه ډول دریځونه او څرګندونې د ایران په داخلي چارو کې ګوتوهنې حسابېږي، بلکې د لندن د دوه ګونی او منافقانه سیاست د دوام خودنه هم کوي. ښاغلی خطیب زاده دغه راز ویلي، انګلستان په داسې حال کې چې په لویدیځي آسیا سیمه او د نړۍ په نورو بحران ځپلو سیمو باندې د تر ټولو ورانوونکو وسلو د خرڅولو لپاره په یوې نه ختمیدونکې سیالۍ بوخت دی، او د وسلو نه خورې دا مقرراتو ته له پامه پرته د آکوس په څیر د پوځي تړونونو ترسره کوي. په عین حال کې د ایران د معمول په اساس د پوځي مانورو په باب اندېښنې څرګندوي. د ایران خارجه وزارت ویندوی یو ځل بیا روښانه کړی ده د خپلو دفاعي توانونیو د زیاتولو په باب له هیچ چا د اجازت او ورسره په دې اړه د خبرو اترو ضرورت نه ویني، او د خپل ضرورت په اساس به خپلو دفاعي پروګرامونو او توانمنیو زیاتولو ته مغراز دوام ورکړي. او له نورو زیات انګریزان په دې ښه پوهیږي چې د ایران توغندوی پروګرام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 224 پریکړه لیک سره هیڅ ارتباط نه لري، او دا انګلستان دی چې دغه پریکړه لیک خلاف ورزي کوي. د طالبانو له لیکو 1900 کسان وستل شوي دي. زموږ خبریال د صدای افغان خبري اژانس له کوله راپور راکړ، په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د ویندوی مرستیال انعام الله سمګانی په خپل یوه پیغام کې لیکلي دي، تر دې دمه طالبانو له خپلو لیکو ځینې والیان هم وستلی دي چې په هغو کې ځینې نیول شوي او قضایي محکمو ته سپارل شوي، او دغه بهیر هم هغه راز دوام لري. د طالبانو ډلې مرستیال ویندوی دغه ډلې د تصفیوي کمیشن له کوله لیکلي دي، هغه غرضي کسان او د پخوانی حکومت پاتې کړی به ونیول او ورسره به سخت چلند وشي چې تاجران زوروي، شتمن او د هغوی شتمنۍ له هېواده بهر ته تیښتې ته مجبوروي، او د حکومت او ولس ترمنځ په واټن رامنځته کولو پسې دي. طالبانو د افغانستان د تیر نظام د ځینو مهمو ادارو تشکیلات لغوه کړل. زموږ خبریال له ننګرهار راپور راکړ، په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت کابینې په یو تازه اقدام کې د تیر نظام د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیشنونه او دغه راز د سولې په چارو کې د کورنیو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات لغوه کړل. د طالبانو د موقته حکومت کابینې همداراز په خپله دې پریکړه کې د پرزیدلي ولسمشر د 15 سترو سلاکارانو او ځانګړو استازو تشکیلات هم پای ته رسولي. خو د طالبانو د موقته حکومت کابینې د ازموینو ملي ادارې تشکیلات د تیر په څیر د یوې خپلواکې ادارې په توګه د خوندي ساتلو او دغه راز د نوم او د تشکیلاتو په بدلون سره د بشري حقوقو د پخواني خپلواکه کمیشن د دندې دوام تایید کړی دی. د چین د خارجه وزارت ویندوی ویلی امریکا او ناټو د افغانستان د اوسنی وضعیت لاملو ندی. ارنا خبری اژانس راپور ورکړ، د چین د خارجه وزارت ویندوی ژاو لیجیان بیګا په یو لټ سرګندونو کې ویلی، امریکا او ناټو باید د هغه څه په باب چې ترسره یې کړي دي جبران کړي، او د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ دي آزاد کړي. نړیواله ټولنه د افغانستان د اقتصاد د ښه کولو او پراختیا ته د دغه هیواد د لاسرسي سره مرسته وکړي، او د افغانستان د ولس په وړاندې مشکلاتو په ختمولو کې د ورسره ګډون وکړي. ژاو لیجیان ټینګار کړی، چین د افغانستان د یو دوست هیواد په توګه د دغه هیواد د انسان دوستۍ حالات تعقیبوي، او په مختلفو روضو سره د دوی د اقتصادي مشکلاتو د حل کولو لپاره ملګرتیا ته تیار دی. د چین د خارجه وزارت ویندوی دغه راز ویلي، چین د غږملونکي رول په لوبونه کې د ملګرو ملتونو له زیات ملاتړ کوي، او له درستو نړیوالو شریکانو غواړي چې له افغانستان سره د خپلې مرستې زیاتې کړي. د پاکستان لومړی وزیر له اسلام سره د مقابلې د بهیر په ضد ولادیمیر پوتین د دریځ هرکلی وکړ. ارنا خبری اژانس راپور ورکړی، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان له اسلام سره د مقابلې د بهیر په ضد د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو څرګندونو په هرکلی سره په خپل یو پیغام کې لیکلي دي، د ولادیمیر پوتین د څرګندونو هرکلی کوم، او دا روښانه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر په شان کې ګستاخي د بیان ازادي نه ده، او هیڅکله هم د بخلو وړ هم نه ده. د پاکستان لومړی وزیر دغه راز ویلي، د روسیې د ولسمشر څرګندونې د دغه پیغام د منعکس کولو د اهمیت خودنه کوي چې د پیغمبر اکرم په شان کې بے حرمتي هیڅکله هم د بیان د آزادۍ برخه نه ده. او د یمن د فوج او ولسی مبارزو کمیټې مسؤلانو بېګا د یوې اعلامیې په خپرولو سره
ویلی دی په یو لړ عملیاتو کې په ساده ولایت کې له عربستان سره په پولی کې یو شمیر نور سیمې هم آزادی کړي او د تریګر ائتلاف ځواک ته درندې مرګ ژوبلې او تاوانونه هم اړولې دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، سم د افغانستان په اړه د لویدیز د دسیسو په باب د اسلامی ملګرتیا موسسې ته د ملایشیا د خارجه وزیر د خبرداری په اړه تبصره دراورو. د ملایشیا خارجه وزیر سیف الدین عبدالله د اسلامی ملګرتیا موسسې څخه غوښتنه کړې چې پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت په رسمیت پیژندنې په باب دی د لویدیز په لومه کې ښکیل نشي. دغه موسسه باید افغانستان د بدلونونو په اړه خپلواکه دریځ غوره کړي. د افغانستان د راتلونکو بدلونونو په اړه د ملایشیا د خارجه وزیر سیف الدین عبدالله اندېښنه له دې اړخه اهمیت لري چې لویدیزي هیوادونه په تېره بیا امریکا هڅه کوي د افغانستان راتلونکی له خپلو سیاستونو او پروګرامونو سره په تناسب کې برابر او نور هیوادونه هم دغه دسیسې منلو ته اړ باسي. د طالبانو د موقته حکومت له پیژندنې سره د امریکا مخالفت او د سپینې ماڼۍ لخوا د افغانستان د مالی سرچینو کنګل ساتل په ښه توګه ښیي چې امریکا د واشنگټن او طالبانو ډلې ترمنځ د دوهې هغې موافقې ته د دغې ډلې د بیرته ستنېدا غوښتونکې ده چې د طالبانو لخوا د کابل په نیولو کې پرې سترګې پټې شوې دي. دې ته په پام سره چې د دغې موافقې اصلي ماهیت او مادې تر دې دمه پټې او نامشخصې دي، دغه اندېښنه هم شته چې امریکا په خپلې سیاسي او امنیتي کرښې کې د طالبانو د وروستو لپاره په هڅې سره د سیمې لپاره سرخوږی راوپنځوي. د سیمې د سیاسي چارو یو شناندې ښاغلی فریدون بارکزی په دې باب وایي طالبان باید داسې سیاست غوره کړي چې د افغانستان د ولس په ګټه وي او یو ټول شموله حکومت هم جوړ کړي او له تیر وخته عبرت واخلي څو د ملګرتیا زمینې برابرې شي. دې ته په پام سره چې امریکا ورو ورو د انسان دوستۍ د پروګرامونو په توجه سره د طالبانو ډلې لپاره د مالی پراختیا په حال کې ده، پیاوړی ګمان دا دی چې هر چرته د امریکا ګټې ایجاب کړي د افغانستان د ولس او د سیمې د هیوادونو ګټو ته له پامه پرته به امریکا طالبان په رسمیت وپیژني او نور هیوادونه به هم مجبوره کړي د طالبانو په باب د سپینې ماڼۍ له سیاستونو سره ملګري شي. له دې امله د ملایشیا د خارجه وزیر له لیتوګې څخه د اسلامي ملګرتیا موسسه چې له ملګرو ملتو وروسته تر ټولو ستره نړیواله موسسه ده باید لویدیز غوښتنو ته له پامه پرته له طالبانو ډلې سره د ملګرتیا او د افغانستان د مشکلاتو له حل سره د مرستې په باب خپلواکه پلانونه وکړي. دا غوښتنه له دې اړخه ډېره مهمه ده چې په پاکستان کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو په وروستۍ او بیړنۍ غونډې کې د امریکا یو استازی هم ګډون کړی و چې د دغې موسسې پر فیصلو او غوښتنو یې اغېز شیندلی شو. همداراز د افغانستان د کابل پوهنتون یو استاد او د سیاسي چارو یو کارپو ښاغلی احمدي هم په دې اړه په دې اند چې د طالبانو په ضد د امریکا بندیزونه یوازې د افغانستان د ولس مشکلات لا زیاتوي او د طالب واکولانو پر توان هیڅ اغیزې نشیندي. پر دې اساس امریکا د طالبانو موقت حکومت نه بلکې د افغانستان د ولس په رټلو او زورولو بوخته ده. په هر حال پر افغانستان د طالبانو لول کې وروسته د دغه هیواد خلکو مشکلات هم لا زیات شوي دي چې یوه مهمه برخه یې د امریکا لخوا د افغانستان د مالی سرچینو د کنګل کولو له امله ده. په قطر کې له امریکا سره د طالبانو ډلې خبرې اترې هم ښیي چې امریکا هڅه کوي د طالبانو لخوا د خپلو غوښتنو د منلو په وړاندې د افغانستان مالی سرچینې آزادې کړي چې په چورلو ډول به له سیمه ییزو غوښتنو او دغه راز د افغانستان د ولس له غوښتنو سره په بشپړ توپیر کې وي. په همدې دلیل دا چې د ملایشیا خارجه وزیر د اسلامي ملګرتیا موسسي لغړو غوښتي کړي چې له طالبانو سره د ملګرتیا په باب د خپل خپلواکه فیصله وکړي او د لویدیز د ګټو د تامین په تمه دی ونه اوسي چې مجبور شي د افغانستان له بدلونو سره په لوبې کې له امریکا سره ملګری شي. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا قدرمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریمې خور له شلمې او د 2021 میلادي کال د ډیسمبر له 15 نیټې سره برابر ده. دو زره یو ویشت کاله پخوا د دیسمبر د میاشتې په 15 نیټه ستر الهی پیغمبر حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام د فلسطین ټاټوبې په بیت لحم کې نړۍ ته سرګرنې کړې. حضرت عیسی علیه السلام د خدای جل اعلی شانو په فرمان سره د حضرت بیبی مریم په شان د سپېڅلي او باکرې مور څخه په معجزناکه توګه وزیږید او بیا یې په زانګو کې خبرې پیل کړې او د خپلې پیغمبرۍ زیری ورکړ. په قرآن کریم کې د دغو معجزو په واضحه توګه یادونه شوې ده. آل عمران سورې په 45 آیت کې د عیسی علیه السلام په اړه راغلی: په یاد کړه هغه وخت چې فرشتو وویل ای مریمه، خدای تا ته د یوې داسې کلمې زیری ورکوي چې د هغه نوم مسیح عیسی د مریم زوی دی او په دنیا او آخرت کې عزتمند او خدای ته نږدې کس دی. حضرت عیسی مسیح علیه السلام د ژوند په اوږدو کې بې وزلو او بې نواو خلکو ته یې ځانګړی پام درلود او له هغوی سره یې به مرسته کوله. هغه حضرت په خپله مینهناکه کلام سره چې د آسماني کتاب یعنی انجیل زیږنده و، ټول یې د 50 لوی او مهربان خالق خواته بلل. دا په داسې حال کې وه چې دنیا پالنه او د هغې له زوایرو سره پیلتیا د خلکو په ژوند په ځانګړې توګه د بني اسرائیلو په قوم کې چې د حضرت عیسی علیه السلام د هغو په منځ کې مبعوث شوی ډیر ژورې ریښې زلولی وې او هغه حضرت هڅه کوله چې هغوی په دینوي او دنیایي هوا او هوس کې له غرقېدو څخه وژغوري. هغه حضرت په پخپله وینا کې فرمایي: په خاکساری سره حکمت غوړیږي، نه په تکبر سره، لکه څنګه چې په دشته یعنی هوارم ځکه کې کرونده کیږي نه په غره کې. د حضرت عیسی علیه السلام د نیکمرغې زوکړې د رارسېدو له امله نړیوالو په ځانګړې توګه د هغه حضرت پیروانو ته مبارکي وایو او د نړۍ مسیحیانو ته د هغه حضرت له تعلیماتو څخه د پیروۍ د توفیق هیله کوو. درې سوه اتاویا کاله پخوا د 1443 میلادي کال د ډیسمبر په 15 نیټه انګریز زیاریزی پو او د نړۍ نامتو دانشمند اسحاق نیوټن د انګلستان په نارس سیمه کې وزیږید. هغه په خپل ماشومتوب د خپل پلار له لاسه ورکولو سره ډیره په غم کې تیر کړ. له ځوانۍ څخه یې میکانیکي آلو ته علاقه درلوده، تر دې چې د انګلستان په کامبریج پوهنتون کې د فلسفې، فزیک او ریاضۍ په زمینو کې زده کړو او څیړنو ته مخه کړه. نیوټن په 24 کلنۍ کې د فزیک اساس قوانین تنظیم کړل کړل او هغه دستورو لپاره په کار کې راوستل. د نیوټن تر ټولو مهم کشف د جاذبې اصلي قانون دی. لدی سربیره نیوټن د میکانیک د اساسي قوانینو او مفهومونو نقشه جوړ کړه او د عمومي جاذبې له کشفولو وروسته یې فزیکي منظرو نه لنړۍ په وجود کې راوستل چې د شلمې پیړۍ تر پیله همغه راز پاتې شو. نیوټن د سترو ریاضي پوهانو د آثارو د مطالعه کولو او په تیر بیا د حساب جبر او انالیز د بنسټ ایښودنې په دلیل د لوړو ریاضیاتو د اصولو یو بنسټګر بولي. نیوټن ګڼ شمېر آثار لیکلي چې د جسمونو د حرکت په باره کې د طبیعي فلسفې د ریاضي اصولي کتاب د هغه تر ټولو مهم اثر دی. هغه د خپل وروستی عمر له شلو زیات کلونه د انګلستان د سلطنتي انجمن د مشري په مقام تیر کړل او خپل علمي فعالیتونو ته دوام ورکړ. اسحاق نیوټن بلاخره د 1820 میلادي کال د مارچ د 6مې نیټه په 15 کلنۍ کې مړ شو او د ویسټ منسټر په کلیسا کې خاورو ته وسپارل شو. تل پاتې وژمې عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. په دې لړۍ کې درته د بیلابیلو معارفي او مذهبي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علي خامنه‌ای د ویناو ځینې برخې وړاندې کیږي. هغوی د دغې ټولګې په 49 پروګرام کې په اسلام کې د آزادې مسلې په اړه ویناوې کوي. نو راځئ چې په ګډه سره واورو. د آزادۍ په اړه په نهج البلاغه کې د حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دا وینا د فرانسې یا نورو ځایونو په شان په لویدیځو هیوادونو کې د آزادۍ د مسلې له مطرح کولو زر کاله مخکې دی، چې فرمایي: لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حر. لدی خارونه نور سکی دلیشی، یعنی انسانان آزاد دی. پا آزادی کی طول دولونا شامل دی، یا هغا بلا مشهور جمله چی وای: استعبد توم الناس وقد خلقهم الله احرارا. دا خطاب ده هغه پړاو زینو قومندانانو ته دی چې استعبد توم الناس، تاسو غواړی له خلکو سره د غلامانو په شان کرچار وکړئ، په داسې حال کې چې خدای تعالی هغو آزاد پنځولی دی. د اسلامي معارف له دغه ډول په اسلامي معارفو کې زیات دی. په نهج البلاغه کې په دې زمینه کې ډیر ټکی شته دی او په نورو اسلامي سرچینو کې پر دې اساس د ارزښتونو دا لړۍ د معارفو لړۍ معرفتي او ارزښتي منظومه په دې ډول ده. په دې پسې احکام دی، یعنی وکړئ و نه کړئ، دغه اسلامي حکمونه څه وګړنیز او څه اجتماعي، دا ټول له معارفو دي او په ارزښتونو برابر دي. یعنی دا ټولې دندې چې متعال خدای د وګړي لپاره ټاکلې دي، لامهغه اصلي او معرفتي مفاهیمو سرچینه اخلي او په دې لار کې له برتلو سره مرسته کوي. خوب، دا هغه ټولګه ده چې په بعثت کې خلکو ته ډالۍ شوې ده. عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره رخصت اخلم
او تاسو په خدای سپارم.
قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و، نو حاضر تمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. عادتونه د تهران پښتو خبرونه خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د شو عادتونو نومې لړۍ لنانین ولا سم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خواږو دوستانو، د ښه غوره ژوند څخه د برخمنېدا لپاره د بدن او روحي سلامتیا ډېر اهمیت لري. کله کله د خپلې خوښې ژوند ته د رسېدا لپاره د ژوند په سټایل کې بدلون ضروري وي. د ښو عادتونو نومې لړۍ په مطلبونو کې د غلطو عادتونو پر ځای ښو عادتونو سپارښتنه کېږي. البته باید ووایو هغه سپارښتنه چې په دغه لړۍ کې وړاندې کېږي کلي دي او ممکنه ده له هغو ځینو ټولو لپاره مناسبې نه وي. د ضرورت په بڼه کې د خپل ژوند په سټایل کې د ځینو بدلونونو د راوستلو لپاره په کار د خپل سلاکار او ډاکټر سره مشوره وکړو. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام د ارتباطي مهارتونو د درلودلو په ضرورت کې فرمایي، تر ټولو غوره خبره هغه کلام دی چې منطق او نظم ښکلی کړی وي او د درستو خلکو عامو او خاصو لپاره د پوهېدا او فهم وړ وي. لکه څخه چې د انسان چلند نه هر اړخه د نورو لپاره یو پیغام منتقل کېدلی شي. کله چې له نورو څخه خبرې کوو نو یوازې په کلمو ادا کولو سره ارتباط نه ټینګوو، بلکې د غیر کلمي ارتباطاتو له لارې د خپل ځان په باب هم ځینې اطلاعات منتقلوو چې اورېدونکي له هغو کلمو سره یو ځای چې ټاکلي مو دي دوی تعبیروي او تفسیر یې کوي.
د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، د مینې او محبت لپاره د خپل مسلمان ورور مخته د ایماندار کس قتل عبادت دی. د رسول الله مبارکه فرمایش په دې باب د غیر کلامي ارتباط په ټینګولو کې د سترګو د مناسب تنماس د ټینګېدا ضرورت سره اړوند ګڼل کېدلی شي. دوستانو، په تیر مطلب کې مو در سره د کلامي ارتباط د مهارتونو بحثونه ارزولي وو. په اوسنی مطلب کې به د غیر کلامي ارتباط په مهارتونو در سره وغږیږو، په دې هیله چې د استفادې وړ مو وګرځي. پر کلامي ارتباط سربیره د بریالي او اغېزمنونکي ارتباط د درلودلو لپاره باید د خپل بدن، ژبې ته او غیر کلامي ارتباطاتو ته ډیر پام ولرل شو، ځکه چې دغه مهارت به در سره مرسته وکړي څو هغه څه چې غواړئ خپل مخاطب ته منتقلولی او د دې ترڅنګ تاسو د مخاطب احساسات د کلام معنا او موخې هم په لاشه ډول درکولی شئ. د غیر کلامي ارتباطاتو د مهارت په بڼه کې تاسو ته دا امکان برابروي څو د کار کسب، واده، دوستۍ، د کورنۍ له غړو سره د ارتباط په څیر د ژوند په مختلفو چاپیریالونو کې لاشه عمل کولی شئ. او دا موضوع به ستاسو د بدنی او نفسیاتی روغتیا له زیاتېدا سره مرسته وکړي او د سټرس په څیر له هر ډول منفي احساساتو څخه لیرې پاتې کیږي. غیر کلامی ارتباطات د سټایل، روده، د بدن د ژبې یا فزیکی حضور، چهره او د سترګو د تماس، د بدن د ارتباط، د بدن د هر غړي د حرکاتو او ظاهر للارې د معنا او مطلب د منتقلولو بهیر بیلل کیږي. غیر کلامی ارتباط د ژبې چوپتیا هم یادول کیږي. د غیر کلامی ارتباطاتو یوه برخه چې له خبرو او کلماتو سره یو ځای کیږي له ژبنۍ کلمې ورآخوا په عناصرو مشهوره ده. په دغو عواملو یا عناصرو کې د غږ کیفیت، احساسات او د خبرو انداز او همداراز د ریتم د غږ زیاتوالی او کموالی پکې شامل دي.
وګوردن کور پر کلامی ارتباطاتو باندې غیر کلامی ارتباطات لمړیتوب درلودلی شي. په دې توګه چې تاسو د یوې رابطې په دوران کې یوه کلمه خبرې ونه کړی شي، خو سخته ده د خپلو غبرګونونو چلن مخه ونیسئ. د تاسو چلن، یعنی د څیرې یا محلت، د بدن حرکتونه، د بدن وضعیت او نور حرکتونه په خپله له احساساتو سره دروانده هغو نښو نښانو تلپاتې سرچینه او د اطلاعاتو یو بې وقفي بهیر دی چې تجربه یې کوو. د هغه درک او فهم یوازې یوه وړه برخه چې انسان یې په یو مخامه تعامل کې ترلاسه کوي د کلمي ارتباط نتیجه ده. په دې توګه چې د کلمي پیغام منتقلول 15% او د هغه د غیر کلمي پیغام 15% برخه او کلمات هم یوازې 0% د پیغام په منتقلولو کې ونډه لري. په نتیجه کې د بدن د ژبې او د غیر کلمي ارتباطاتو غوره ونډه جبوي چې د یوې غشندونکې رابطې د رامنځته کولو او ساتلو لپاره د غیر کلمي ارتباطاتو اصول او قواعد لا زیات وپیژنو. په غیر کلمي ارتباطاتو کې جنیټیکي او کرددي دوې برخې شاملېږي. غیر کلمي ارتباطات په کلي وضعیت کې تاسو ته په جنیټیکي بڼه منتقل شوي دي. په ناغوښتې توګه ورڅخه استفاده کوي او د هغوی معنی باندې هم پوهیږئ. له دې امله د هغوی د درک لپاره کوم خاص مهارت ترلاسه کولو ته ضرورت نه لرئ، او یوازې پرې پوهیده او پام کولو سره د موږ په ارتباطي مهارتونو کې اغېزشیندونکی کیدلی شي. په دوهم حالت کې د غیر کلمي ارتباطات د کلمي اړتیاو، شرایطو او کلتور پر اساس د انداز نښو نښانو کنټرا اکچوال ساین په بڼه کې جوړ شوی دی. کله کله ممکنه ده د معنا د منتقلولو لپاره یو شمیر نښې نښانې او کنټرا اکچوال سان یا د انداز نښې چې د یوه ملیت او کلتور له موقعیت او شرایطو سره په تناسب کې وي استفاده کوو او په خپله تاسو ټاکونکي یاست. د مثال په توګه د غوټې یا کیڼې ګوتې نښه د ودرېږئ او کې سمه ده او یا د سپکاوي په معنا کیدلی شي.
دوستانو، د دې لپاره چې خپل غیر کلامي ارتباطات لوړ کړای شي، غوره ده ټول اړخونه یې درک کړئ او د هرې برخې د اغېزشیندنې څرنګوالي باندې پوه شئ. په همدې دلیل د غیر کلامي چلندونو ارزونې ته مخه کوو. هغه واټن چې د فضا د اندازې له نظره د کسانو ترمنځ شته حریم بلل کیږي. دغه فضا د ټولنیزو یا اجتماعي معیارونو، شخصي ځانګړتیا او بلتیا د سویې په څیر د ډیرو عواملو تر اغېز لاندې ټاکل کیږي. د حریمونو ساتل او رعایتول یې مشخص کوي چې موږ ځان د یوې رابطې په کوم ځای کې وینو. خصوصي حریم په یوې کابو 15 سانتي متری دایره مشتمل دی چې ممنوع سیمه یا حوزه بلل کیږي. او یوازې د کورنۍ غړي او صمیمي کسان له دغه 15 سانتي متري محدودې څخه د تیرېدو اجازه لري. شخصي حدود یا حریم د هر یو انسان غیر چاپیره کابو یو نیم متر فضا ده چې له هغو کسانو پرته چې انسان یې په خپل ټاکي بل هیڅ چاته د ورنږدې کېدا اجازت نه وي. ټولنیز یا اجتماعي حریم یوه له یوه متر 15.3 متری محدوده ده چې په نورو کسانو یا پر ناپیژندګلو کسانو سره په ارتباط کې رعایتیږي. عمومي حریم هم له شپږو مترو په لا زیات فضا کې ګڼل کیږي چې له هغو موقع سره اړوند دی چې له یوه ارتباط ورتیر په لیرې واټن سره په صحنې کې یو، مثلا کله چې د یوې پیښې نندارچیان کیږو.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، سرته د لاندې په لورو ټاکان ورکول یا خو زوال د تاییدیدا او یا د تسلیمیدا په معنا، او دغه را سرته د یو بل پلوه د خو زوالو معنا هم مخالفت یا افسوس همدردی په معنا، او دغه را د سر بره په لور د خو زوالو یا خوراولو معنا هم د کوم دلالت انکار او نه منلو په معنا کېدلی شي. د ویرې غوسه کې د غم او خدای د خودلو لپاره د مخ یا څیرې حالتونه په درستې دنیا کې یو شان ته معنی لري. مثلا د ټنډې کیلي او بڼو ټیټول او د شونډو چیچل د یو کس د غم یا غوسه کې ده یا خفګان نښه کېدلی شي. ګډه وډه څیره د سټرس او یا غوسې نښه کېدلی شي. د مخ یا څیرې سره کېدل د موقعیت په نسبت د غوسې یا شرم نښه ده. د مخ زیړېدل د ویرې نښه شمېرل کېږي. د باڼو یو ځای غونډول او غوټه شان ورکول د غوسې او خفګان او درد او د باڼو بر اوچتول د حیرانتیا یا د یو مطلب ترلاسه کول ګڼل کیږي. په غیر کلمي ارتباطاتو کې د شونډو او مسکا مخالف اندازونه او بڼې خپل خاصې نښې لري. په دې بڼه کې چې په مسکا سره خوله واضح کیږي، په داسې شکل سره چې پاسنۍ غاښونه وبرېښېږي، او هغه کس چې در سره خبرې کوي پوهیږي چې دلچسپي لري، ورسره زیات بلد شي یا ورسره لا زیات وخت تیر کړی. په تړلو شونډو سره مسکا یوازې د احترام، ادب او نزاکت لپاره. هر کله چې یو کس خپلې دواړه شونډې سره یو ځای کش کړي، نو معنا یې دا ده چې مقابل کس یې دلربا او جذاب دی. د شونډو کلکه بندول یو ځای کول د نه منلو وړ او د کرکې په معنا کېدلی شي. کله چې یو کس خپله لاندینۍ شونډه سره ژوي او سر خوځوي، نو دا د هغه کس د کرکې او غوسې نښه ده. په خوب ککړتیا یوازې درګمې لت نه وي، بلکې په یوه ډیر کم سټرس کې هم ربرسېره کیږي. یا کله چې مرادت وي یا په شکې وي چې څه کار بیا ترسره کړي، نو بیا د زیات وخت ترلاسه کولو لپاره ارګمې او سویلې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د لاسونو حرکتونه او تودوخه هم د بدن د ژبې نورې نښې نښانې ربرسېره کوي. د لاسونو سړوالی او د ویرې نښه ده. کلاسونه ډیر ګرم وي، نو دانو د ډیر غوسې او یا ډیر استرس خودنه کوي. د لاسونو مخال هم یوې موضوع ته بیرته وارد دلو سره دلچسپي غواړي او یا استرس لري. له ډیر وخت راهیسې د لاس پرانیستې پرېښودل د حقیقت، صداقت، بیعت او تسلیمې دا په معنا کېدلی شي. د دې په اپوټه بند موټی او غوټه خوړلی موټی د مقاومت او یا د یو شی د پټولو په معنا کېدلی شي. دا ټول غرودې او نښې نښانې دي چې غیر کلامي ارتباطات نندارې ته وړاندې کوي او په دغو حرکتونو سره مقابل هم تر ډیره حده پوهېدلی شي چې ته څه ویل غواړې او یا څه کول غواړې. همداراز له ځان سره څه ویل او د یوه آهنګ زمزمه کول د غیر کلامي ارتباطاتو کې یوه بله مقوله ده. هغه خبره او لهجه چې ستاسو له کلام سره یو ځای وي، ستاسو د کلام بشپړتیا ورسره تړلې ده. په هر کلام او خبرې پسې فکر مند شونه او یا احساساتي شونه هغه متن د موسیقۍ په معنا ده چې ستاسو د جملو په لړ کې اوریدل کیږي. ستاسو د بیان نرمښت یا سختوالی، ستاسو صداقت او یا غیر صادق شونه او د دلچسپۍ اندازه په خپل رابرسیره کوي. غیر کلامي ارتباطات ستاسو په مدیریت اغیز شیندلی شي. پر دې اساس باید خپله ټوله هڅه د دغه ارتباط د ښه کولو لپاره وکاروئ. د خپل بدن د ژبې او احساساتو په باب کافي پیژندګلوۍ ولرئ او په ښه ډول یې مدیریت کړئ. ستاسو هڅه به لامل شي چې د خپل ژوند او د کار په چاپیریال او ځای کې لا ښې اړیکې او ماحول رامنځته کړئ. دا هم ستاسو لپاره او هم د کار د چاپیریال لپاره او هم د ټولنې د ارګان ادارې او دفتر لپاره لا په زړه پورې فضا رامنځته کوي.
د تهران یو ډیر ځکمنو ردوونکو زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان. په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه.
د تهران رادیو ګرانو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفې تر عنوان لاندې لړۍ له یوې بلې برخې سره زالی اسقرابي دي د خپل همکاري
فاطمی سره
ستاسو په خدمت کې. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په تیرو دوو پروګرامونو کې د امریکې د سلطې د زوال په هکله موږ تاسو سره خبره کړې ده او نن په دې اړه دریم پروګرام درته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه راسره مله واوسئ.
سیمه کې د امریکا شتون تل له بې عقلی او سره مل پاتې شوی چې لامل یې لویدیځې آسیا ته سختې ستونزې او کړکیچونه پیر شوي دي. د کودتا، اقتصادي بندیز، پوځي جنگ او کورنیو فتنو تر حده د هیوادونو په کورنیو چارو کې څه باندې 200 مداخلې د هغه ابر قدرت د سیاستونو محصول دی چې د خپل سیاسي ژوند په تاریخ کې نیت درلود د پوځي توان په زیاتولو سره پوځي اهداف تعقیب کړي. امریکا په سیمه کې د 250 پوځي اډو په جوړولو سره هڅه کړې ده چې په نړۍ باندې پراخه سیاسي ولکه رامنځته کړي، خو د دغه کړچار نتیجه د امریکایي چارواکو د تصور په اپوټه د امریکا د قدرت زوال دی.
تیر وختونو ته یوه کتنه ښودنه کوي چې د امریکې د غرور اوج په 2003 میلادي کال کې په عراق باندې د حملې په وخت، یعنی هغه وخت و چې تمه یې درلود له نه یوازې افغانستان او عراق بلکې ټوله لویدیځ آسیا تر خپلې سلطې لاندې راولي. امریکې په دې خیال سره په حقیقت کې خپل پوځي قدرت د بنیادي سیاسي بدلونونو لپاره له حده زیات ګڼلی و. امریکې دغه لسیزه د ګډوډۍ خلاف دوو جنګونو کې په ښکېلو عسکرو او په یو داسې نړیوال مالي کړکېچ سره تېره کړه چې د امریکې په مشرۍ یې سترې نابرابرۍ رامنځته کړې وه. لپریمانه پوزی او مالی توانمنو سره سره په افغانستان، عراق او شام کې ماتي د امریکا د بر قدرت والی د زوال نشدي. په افغانستان او عراق کې درنو جنگونو زیاتره امریکا نه یوازې د لویدیځ آسیا په شان سختو سیمو کې بلکې په نړیواله سویه شکل کړل. د دغو لاسوهنو پایله نوې قطبندۍ او د قدرت د معادلاتو بدلون و چې د امریکا د نړیوال نفوذ ته زیان ورساوه. دغه نفوذ او اغېز چیندنه چې جوزف نای ورته د امریکا د نرم قدرت نوم ورکړ سخت کم سو. خو د امریکا لاسوهونکي سیاستونه ډېر داسې پیچلي شکلونه لري چې په سیمه کې د امنیت مداخلې او پوځي ولکې په لړ کې د امریکا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې طرحې سوي دي.
پا افغانستان و عراق که پوزی لسوانی و خودل چی امریکا ده پرزوانی سیاست لهم پسیم که ده نفوز لپاره ده خپل اصلی استراتیجی پتوگ ساتلی دی. پا افغانستان که لورستی و پیشو اولا ده غیواده ده امریکا لغیر مسئولانه وطنی ورست سیما دستر و بدلونونو پا لور روان شویده. امریکا په خاصه توګه په وروستۍ یوه لسیزه کې له نړیوالو اصولو په وتلو اقداماتو او د ترور او پوځي مداخلو او د هیوادونو د مځکني بشپړتیا د خلاف ورزۍ د لسکونو پلانونو په اجرا کولو سره د خپلې تیرېګرو او بدماشو ډوله سیاستونو ماهیت څرګند کړی او وی خودل چې په نړیوال ډګر کې یو سرزوری او خپل سر رژیم دی. سندونه او مستندات خودن که ویچی زیادتره ترهگری دلی امریکا جوری کردی او پاللیه دی. دا امریکای چارواکو پا اعتراف القایده او داسی نوری دیری مشهوری ترهگری دلی دا سی آی ای لخوا جوری شیوی دی او یا دا امریکا دا هدفونو دا پرمخ بیولو لپاره نیخ پا نیغم لطر که بی. مشهور سیاسی شناند نوام چامسکی څو کال مخکې کله چې په پاریس کې ترهګرې حمله وشوې د دغه پوښتنې په کولو سره چې آیا د امریکا هدف د ترهګرۍ ختمول دي او که هڅول، وویل که ترهګرۍ ختمول غواړي نو اول باید پوښتنې وشي چې ترهګرۍ رامنځته شوې ولې ده، اصلي وجوهات یې څه وو او لا ژورې جړې کومې وې.
د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د امریکا د پوځ شتون پاکله په 2013 میلادي کال کې د برام پوهنتون د څیړنې نتایج ښودنه کوي چې امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې په ادعا سره د نړۍ په څه باندې 40% هیوادونو کې خپل پوځ شتون پراخ کړی دی. په سیمه کې د امریکا د شتون او د 2001 کال د سپتمبر د 2013 له ترهګرو حمله وروسته د دغه هیواد پوځي مداخلات ښودنه کوي چې د امریکا هغه اقدامات چې له ترهګرۍ سره د جنګ نوم یې ورکړی دی په تېرو 2 لسیزو کې په نړۍ کې د ترهګرۍ د لا پراختیا لامل سوی دی. امریکایي ځواکونو په 2001 میلادي کال کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په نامه د القاعدې له وسلوالو سره د مقابلې په لړ کې افغانستان ونیوه. لبلی خواه پیرات بانده د امریکی د تیره او نیوات پا مده که چه بانده 1 میلیون کسان نیخ پنیغ د جنگ لامل مرس ول دغه جنگ کابو و کلونه دوام درلود او د ایرا خلگو تا دیر تاوانونه ورسول. په دغه مده که امریکای پوزیانو لحیث جنایت دده و نکره. افغانستان او عراق چې ویل یې له ترهګرو په پاک سي د داعش په شان ترهګرې ډلې د راڅرګندېدو په ځای بدل سو. Thank you.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د امام حسین د افسرۍ پوهنتون کې د وسلوالو ځواکونو د افسرۍ د پوهنتونونو د محصلینو په ګډو مراسمو کې په انلاین وینا کې په سیمه کې د پردیو لاسوهنه د اختلاف او تاوان لامل وبلله. د ایران د ټولو قواو مشر قومندان حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی له افغانستان د امریکا د سنبال او له اخلاقی او معنوي روحیه د خالی پوز وتل د حقیقی نه بلکې د ظاهری اقتدار د پایلو یو نمونه وبلله او وی ویل امریکایانو شل کاله مخکې د طالبانو د ختمولو لپاره په افغانستان حمله وکړه او په دغې اوږدمهاله نیواکګرۍ کې بې شمېرې وژلې او جنایتونه او تاوانونه رامنځته کړل، خو له دې دومره ډېر مادي او انساني تاوانه وروسته یې حکومت طالبانو ته ورکړ او ووتل. دا حقیقت د ټولو هیوادونو لپاره عبرتناک دی. دوی زیاتوي کله چې اروپایي هیوادونه په امریکا یعنی هغه هیواد باندې د تکیې په وجه چې د اروپا مخالف هم نه دی د پایدار امنیت په راوستو کې د کمی احساس کوي، نو د هغو نورو هیوادونو حساب خو بیخي معلوم دی چې خپل وسلوال ځواکونه یې د امریکا او د نورو پردیو په واک کې ورکړي دي.
امریکا کلونه کلونه هڅه وکړه چې د برتر پوځي قدرت او په نړۍ کې د بېساري طاقت په توګه مطرح سي، خو د ویتنام په جنګ کې د امریکا د پوځ د ماتې د ایران لخوا د آر کیو یو سلاویا په نامه د امریکا د پرمختللې درون د کنټرولېدو او نیول کېدو او د ګلوبل حق په نامه د ډېر ماډرن درون د نسکورېدو او د مقاومت د ځواکونو خلاف د سیونیستي رژیم او عربستان په شان له سیمه ییزو انډوالانو په پوځي ملاتړ کې د امریکا ناتواني له هغو حقیقتونو دی چې د امریکایي پوځ د دبدبې د ختمېدو سبب سوی دی. د برمنګم پوهنتون استاد جیمز پیټراس په دې باور دی چې په امریکا کې د سیونیستي لابۍ لخوا تپل سوي سیاستونه د دغه هیواد د قدرت د زوال یو لوی لامل دی. هغه وایي د دویم نړیوال جنګ له ختمېدو وروسته لویدیځې اروپا، جاپان او په دې وروستیو کې چین او روسیه د خپل اقتصادي وړتیاو د غوړولو په لور تګ کړی دی، په داسې حال کې چې امریکا د سیونیستي لابۍ د ګټو د تامینولو په لړ کې پوځي توپ ته مخه کړې ده.
قدرمنو اوریدونکو، په سیمه کې د پایدار مؤلفه ترنوان لاندې دغه شپاړسمه برخه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.